Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. دی ویل طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی لري. په ننګرهار کې طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وایي چې یو ماشوم د یرغملګرو له منګولو ژغورلی او خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویندوی حافظ عبدالبصیر زابولي ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم شپږ میاشتې پخوا د کندوز ښار له پنځمې حوزې تښتول شوی و.
د مطیع الله په نوم ماشوم لله الحمد د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې مجاهدینو د اتمې حوزې په مربوطاتو کې یاد ماشوم د اختطافچان له منګولو آزاد او خپل کورنۍ ته وسپاري.
په جرمني کې دوه افغان ورونه چې د خپل خور په وژلو تورن نه پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رويټرز خبري اژانس د برلین څرنوالي په قول ویلي چې دغه دوه ورونه د تیر کال په جولای میاشت کې خپل څلوري دیرش کلنه وبخي. خور په دې خاطر چې د ژوند طریقې د لوی د زوالو په شان و په برلین کې وژله. که پر دوی تور ثابت چې په عمر قید محکومې ده شي. د پاکستاني وی محکمې پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغو چې عمرونه یې 13 کلونو ته نه وي رسیدلي د واده اجازه ورنکړي. د اسلام آباد لوړې محکمې پریکړه کړې چې کچېرې تر 13 کلونو مخکې د کوم ماشوم د واده مراسم ترسره شي نو شاهدي به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په پاکستان کې هم د افغانستان په شان په کم عمر د ودونو دود عام دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر خاورې لمځکه او هوا د روسیې بریدونه دوام لري، په اسلام آباد کې د اروپایي اتحادیې دفتر او د کاناډا، بریتانیا، استرالیا او جاپان په شمول 22 هیوادونو سفیرانو له پاکستانه وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دغه راز په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه ته زیات کړي دي او یو شمېر نور ښارونه یې محاصره کړي. د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر اعلان کړ او ویل چې دغه جګړې په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوي او دغه راز 1590 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 0، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
ازادي رادیو اوري. نن پنځشنبه ده 14 هجری لمریز کال د کب یهود 12 د 2023 میلادي کال د مارچ 3 ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېر شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي لا ډېر خلک به وزګار او بې وزلي شي. د نړۍ هیوادونو په خورا لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغند. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دې اړه پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ. د طالبان حکومت وای په نږدې راتلونکو کې به د لوګر د مسو د عینکو د کان چارې پیل شي.
دغه دوه کنفرانسونه چې سوي دي هغوی خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامې دفتر مشر ډیبرال لانس د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان کې ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبرال لانس تیره شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هېواد د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د ویل طالبان ویل چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبرال لانس په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل
موږ یقینا چې د انجونو او ښځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګېدو په خاطر اندېښمن یو. بې محاکمې قتلونه، جبري بې درکۍ، په خپل سر نیونې، اقلیتونو ته بې احترامي، د بیان او غونډو د ازادیو محدودیت. موږ تېره میاشت ډېر انتقاد وکړ چې بې درکې شوي ښځې او د هغو د کورنۍ غړي خوشي شي او خوشي شول، خو یو شمیر نورې ښځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابله خبر راکړل شو چې دا ښځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اغلی لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول ادعاوې رد کړي دي. د سولې د چارو فعالې او څېړونکې مریم صافی د امنیت شورا د تېرې شپې غونډې ته وویل دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
هماغه چې شورا شپوهیږي د طالبانو د واک تر رسیدو له وخته د ښځو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان ښځو او د یونامالو کارکونکو د ښځو پر تګ راتګ، جامو، زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدلې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لرې کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دي لیدل شوي چې هغوی دې دا ژمنې عملي کړي وي.
It remains to be seen if they follow through on these commitments.
د بشری حقوقو په چریبیا د شسو د حقوقو رعایت د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته تیره شپه په وینا کې د افغانستان پر روان وضعیت رڼا واچوله. د افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر د ښځو له حقونو څخه سرغړونې وبللې یا د حقونو په وړاندې ستونزې وبللې وضعیت خوونه باله. دغه راز په افغانستان کې د څو تریتم شوو ښځو په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. یوه هم تمنا زریاب پریانی و چې د یو شمېر نورو ښځو تر څنګ په افغانستان کې د تریتم کېدو خبر ورکړل شوی و او ویل شوی چې پریانی هم د طالبانو لخوا نیول شوې ده. تمنا زریاب پریانی وای د جنوري له 19 د فبروري تر 13 پورې طالبانو په کابل کې نیولې ول خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته خپل تصویر پرون راستولې. طالبانو د اغلی پریانی او د هغې د دریو خويندو د نیولو ادعاوې په زلون رد کړې دي. کو دې خپل اکثر ازادي راډیو ته لیکلي چې په خپل اصلي رښتکلن عمر کې له ډیرو خوندونو سره مخامخ شوی، مګر له بې عدالتۍ سره به مبارزې ته دوام ورکوي. دغه راز پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې سره په یوه ورځ جرمني هم اعلان وکړ چې له بریتانیا سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د ارزولو او له دې هېواد سره د مرستو لپاره کنفرانس جوړوي. نور به په دې راپور کې واورو.
جرمني وایي د هېواد د روان مارچ په پای کې د بریتانیا په همکارۍ د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د جرمني د دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندنیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې دوی په دې خوشحاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر د کنفرانس کوربتوب کوي. د لیکلي تر 24 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ ته پکار ده چې د دوی لپاره د مرستو برابرولو ته دوام ورکړو. په دې خوشحاله یم چې اعلان کوم جرمني به د بریتانیا له حکومت سره یو ځای د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو پر اساس په سلو کې 9 نوي افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. تېره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیپرال لاینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا ټینګار وکاوه. د غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو په مهال خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي لا ډېر خلک به وزګار او بېوزله شي.
It is now most urgent to address Afghanistan's economy.
De hamdaras tingar wakal che de waziyat de shiki dola parabait de Taliban de hukumat la charwak sara kar woshi khudi da ham bol che de mana da na de che de Taliban de har kar mulatar woshi.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویلي چې په هیواد کې د موازي جوړښتونو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د مالی وزارت د اعلان د نړیوال بانک له لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق افغانستان ته د نویو پیسو د ورکولو له پریکړې وروسته وکړ.
که څه هم د طالبانو د مالیې وزارت ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې له بسپنې څخه د میلیونونو ډالرو د آزادېدو په اړه د نړیوال بانک د پریکړې هرکلی کوي، خو پر دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې د موازي جوړښتونه نه رامنځته کیږي. د مالیه وزارت په هغه خبرپانه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لوري له بودیجې د باندې د پروژو د تطبیق لګښتونه دې راکم کړی شي. د طالبانو د مالیه وزارت پر اغیزمنتوب د شفافیت او ځواب ورکولو ټینګار هم کړی. په یو نادر اقدام کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره 1 میلیارډ ډالر د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق جوړ کړی و چې مرستندویو هیوادونو بس پنه ورکوله، خو دا پیسې وروسته له هغه کنګل شوې چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به د طالبانو لاسته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو مؤسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه مخکې د 2021 کال د دسمبر په 15مه هم 280 میلیون ډالر آزاد شوي او په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو 2 مرستندویو ادارو ته ورکړل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته 100 میلیون ډالر او د خوړو نړیوال پروګرام ته 180 میلیون ډالر ورکړل شوي وو چې د ژمي په سختو میاشتو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر خل دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمیر نور ښارونه محاصره کړي، د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربن پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی رویټرز آژانس او د روسي سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي تر څو د یو اوربند لپاره به مفهومه خبرې پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو همکار ولادیمیر میدینسکی پرون وویل چې په دې مذاکراتو کې به پر اوربن سربیره په اوکراین کې د یو بشري دهلیز پر موضوع هم خبرې وشي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړ او وی ویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوي دي. د دې وزارت ویان ایګور کوناشنکو دغه راز په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نور 1509 روسي سرتیري په دې جګړه کې چې د فبروري په 13مه پیل شوې او نن 8مه ورځ ده ټپیان شوي دي. خو د روسیې پاوسته د اوښتو تلفاتو دغه شمېره تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې او د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې د روسیې ځواکونو د تلفاتو شمېر په دې جګړه کې 6000 تنو ته رسېدلی. په عین حال کې د نړۍ هیوادونو په خورا لوی اکثریت پرون پر اوکراین د روسیې یرغل وغند. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دا پریکړه پر اوکراین یرغل غندي او له دې هیواده د روسیې ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. نور بل اسمت څارونه وورو.
د نړۍ یو سلو یو څلوېښت هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې پریکړه لیک ته رایه ورکړې، خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریې، اریتریا او روسیې د حقه مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرطه وباسي. پریکړه لیک همداراز د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقونو سرغړونې غندلې دي. پر پریکړه لیک د رای اخیستلو په مهال د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له یو بل پریکړه لیک څخه هم ډډه کړې وه، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ چې له لویدیځ سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خراب کړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکړه لیک د اوسني کړکیچ په چلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولی. خو د هند استازي ټي اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه او ویل د په نظر به وضعیت بدل شي. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې پریکړه لیک قانونا لازم الاجرا نه دی، یعنی دا پریکړه لیک به پر روسیې چندان اغیز ونه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس په هم د کرکټ د لوبو ډګر ته لاړ شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلاديش له لوبډلې سره د دغه هیواد د پلازمینې ډاکې په میرپور لوبغالي کې مخامخ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن شنبه د بنګلاديش په کوربتوب د دغه هیواد له ملي ټیم سره د لومړۍ شلوریزي سیالۍ میدان ته ووزي. تاکل شوی دا چې دواړه لوبډلې دوی شلوریزي سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې د بنګلاديش په کوربتوب دوو ټیمونو درې یورزنی مسابقې وکړي چې دوی بنګلاديش او یو افغانستان وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاندوی فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي د بنګلاديش د هغې خار ته رسیدلي دي او هلته به د بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره د بنګلاديش په قربتوب دوه نړیوالې شلوریزي لوبې ترسره کوي چې د دغو لوبو لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم ښه وي.
د دوو لوبډلیو دوهمه شلوریزه سیالۍ د شنبه په ورځ چې د مارچ میاشتې له 15مې سره برابرېږي په پام کې نیول شوې ده. دواړه سیالۍ به د میرپور په لوبغاړي کې ترسره شي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
له خبرونو ور اخوا
خبرونه په دې برخه کې د طالبانو حکومت وایي د لوګر د عینکو د مسو په کان کې د کیندلو چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یوه چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د مسینک کان د افغانستان د ځان بسین لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مسینک کان 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3% برخه مستي په نړۍ کې د مسلو لویو کانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنۍ سروې له مخې دغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان لدی درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینک کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خون عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګړي لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرای حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضري کې دغه کان د بیا ځلي اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي، هغه څو د مس ډبرو تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله، د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له NCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د 10 کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سروېګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لوري په خپور شوی راپور کې د MCC چینایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شوی یو شرطونه مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندنه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت لري لو پټلې جوړ کړي، او د دې پټلې لګښت هم په راتلونکو 2 کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګر څخه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو یې خودل شوی، په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی. د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندلو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلې د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د MCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینک کان په تړاو یې له چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې 2 ویډیویي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټول مادو ته شمن دی.
دا د دوه کانفرنسونو چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو، او ډیر ژر چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را څرګند کړي په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو له مخې کړه پروژه پیل شي، شاوخوا 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 10000 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان کڅ هم په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت له اړخه خبولي، خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبدالنصیر رشتیا:
تازیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوې ده. موضوع نشټون د برق او زیر بنا ده یو لوی سمزه ده چې اوس مهال د پنګاونه پر مخه ترېدلې ده.
د مسینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی، خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې 40 لرغوني ځایونه هم شته چې له 2500 کلونو زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
او اوس به ملالای بشیر ته وښو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
انډیپندنت ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایډن لومړۍ وینا ته پام کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د یو شمیر جمهوري غوښتونکو له انتقادونو سره مخامخ شو. د ورځپاڼې په وینا د کالراډو ایالت استازي لورین بوبټ بایډن تورن کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې 11 امریکایي پوځیان وژل دي. د تیر کال د اګست په 16مه نیټه کله چې امریکایي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره وتل، یو ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه 180 ملکي افغانان او لږ تر لږه 11 امریکایي پوځیان ووژل. وروسته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت ومانه. دا پیښه د جو بایډن د ولسمشری په لومړی کال کې وسوه او بایډن د یو شمیر جمهوري غوښتونکو له انتقاد سره مخامخ شو. لورین بوبرت د سیشنبه په ورځ د کانګرس دواړو جرګو ته د جو بایډن لوینا وروسته ټویټ وکړ چې دا چپ نسی پاته کېدای. د دې په وینا د امریکا په پوځ کې اتلان د زیاتې ستاینې مستحق دي او هغوی پرته له دلیله ووژل شول. کاناډای ورځپاڼې ګلوب اینډ میل د اوکراین په جګړه کې د یو افغان تبعه ژوند ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا جاوید حقمل چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره ترجمه کوله، په ډیر مشکل سره وکولای سول د اوکراین له پولې پولینډ ته ننوځي. د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د راپور له مخې حقمل تیر دوبی له خپلې کورنۍ سره افغانستان پریښود او اوس د اوکراین د جګړې له کبله بې ځای سوی دی. دغه پخوانی ترجمان چې له کاناډایي ځواکونو سره کار کړی، ورځپاڼې ته ویلي له کیف څخه پولینډ ته سفر ډیر ستونزمن و او د خپلو اولادونو په ګډون یې له کورنۍ سره ډیر ستونزې کالري. حقمل ویلي پلان لري چې جرمني ته ولاړ سي او هلته پناه وغواړي، ځکه چې د ده په وینا کاناډایي چارواکو له اوکراین د ده د انتقال غوښتنه له پامه غورځولې ده. ګلوب اینډ میل د جاوید حقمل له خولې لیکلي چې شپږ میاشتې وروسته له افغانستانه د وتلو کیسه یو ځل بیا د ده او کورنۍ لپاره یې تکرار سوه. ده ویلي چې له افغانستانه وروسته یې تر یوه کال په کمه موده کې په اوکراین کې دوهمه جګړه تجربه کړه او اوس هیله لري چې یو بله جګړه پیل نه سي.
او اوس به هم ستاسو ته پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخيري.
اوس به مونږ له ننګرهار څخه د طالبانو کوم نظام رنګ کو د اسلامي نظام او اسلامي قانون او اسلامي بیرغ یو نو تاسو واغوم ک امریکا له سپار کول او تاسو هم کوی ولیم دا وران کو.
واکه د ننګرهار ولایت څخه باور په خدای او کې قسم را باندې کوم چې د کلن د ننګرهار زمه د ګاډي کې ناس را سره او د څنګه لاګانې کې چې بیا بیرغ سره څه کار زما بیرغ او شو زه خپل بوتان واسم د کان ماشین چې دونه په وطن مې نه او دومره درد دا جاړي راته ډیر خدای دې دی د کان ماشین چې را راو خو خپل بوتان واسم د طالبان واخو په شي زما بیرغ ور زما د ګاډي نه و. اصل واسه یم د ننګرهار په دایښت سره تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګه دغه د چورورا په آتا یا په میډیا کې چې غاره وخی چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ راټوا ایس خدای ک او ما طویل ولی ډیره خبره مې کوي چې بیا سبق به درکوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناخته څه ګنام کړی چې دومره ظلم ما د خدای راوسته ده د سره اسلامي امارات د چې دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یا د اسلامي امارات بیرغ دی چې دا کار کوي دا بیرغ خو د هم د هلوس د خپل د وطن بیرغ دی ډیر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زناست ما نو زما بیرغ یې واسه وشتو دا ولې
ډګر ولای خپلایما بیرغ ملي با او د ملي اناناتو باندې باز خلک جنجال پیچي دا کار باید ونه کو ځکه یو تنظیمي بیرغ دی یو ملي بیرغ دی. تنظیمي بیرغ مثلا د طالبو دی خو طالبان نه دي هغه دین وي خو ته موږ احترام لرو ټول په ملي بیرغ کې تور سور سین تور سیتیاره وه وینه توی شوالی دیر احتیاط بکا از طرف خدا نخواسته چه به خیلی که احساسات بی وجودی که پول تنشی او کنون لغن شیمو بردی تل که زیون الله سراولی تل که زرو حکمه کنی.
دا برخه هم نمره و خو ده ازادی را روخ پرونه دوام لری.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.